وعليكم السلام ډیر مننه مصطفی صدیقی تاسو هم ستړي مسي او د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو مال خو سلام د دې ساعت خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې د کورونی چارو وزارت وایي د نوروز د مراسمو د خوندیتوب لپاره پولیس د تیارسۍ په حال کې دي. نن چهارشنبه ده، د کب یهود میاشتې 9 د مارچ 6 پایل خبرونو کېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي چې د واشنگتن لپاره د افغانستان له سفیر سره د سولې پر مسله خبرې وکړي. ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې له 122,000 څخه زیات کسان معلوم کړي چې وروستیو سیلابونو ځپلي. د تهران په یوه هوایي ډګر کې یوې الوتکې د ناستې پر مهال اور اخیستی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې پروسه له کړاوونو ډکه ده. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه په ټویټر کې لیکلي چې پرون یې د واشنگتن لپاره د افغانستان له سفیر رویا رحمانی سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې په پروسه کې پر راتلونکو اقداماتو هم خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد د سولې پروسې ته په اشاره یادونه کړې چې دغه لار چې ورباندې ګام اخلو نه سیده ده او نه هم آسانه. په قطر کې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استادو ترمنځ د 5 پړاو خبرو 14 ورځې دوام وکړ. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې نن چهارشنبه په 2 ورځني سفر واشنگتن ته ځي او له امریکایي لوري سره به د طالبانو له استادو سره په وروستیو خبرو کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره سوي د ممکنه پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي. خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تور ولګاوه چې طالبانو ته مشروعیت ورکوي خو برعکس د افغان حکومت مشروعیت اخلي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان په 14 ولایتونو کې تر 122,000 زیات هغه کسان معلوم کړي چې وروستیو سیلابونو ځپلي او بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې پرون په یو راپور کې وویل وروستیو سیلابونو په ټول افغانستان کې شاوخوا 13 کسان مړه کړي او 13 تنه نور ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل راپور کې یادونه کړې چې په کندهار او هرات ولایتونو کې د سیلابونو له کبله خلکو ته د اوښتو زیانونو ارزونه پای ته رسېدلې او په فراه، هلمند، کونړ، لغمان، ننګرهار او زابل کې چې د راپور په وینا پکې 25,000 کسان بشري مرستو ته اړتیا لري ارزونه روانه ده. د ملګرو ملتونو دغه راپور زیاتوي چې په 2 ولایتونو کې وروستیو سیلابونو 4,040 کورونه هم ویجاړ کړي او تر 9,500 زیات نور یې زیانمن کړي دي. راپور وایي چې د دوشنبه په ورځ سخت بارانونه په هرات کې د تازه سیلابونو سبب سوي چې په 2 ولسوالیو کې تر 1,500 زیات کسان مړه کړي دي. طالبان وایي چې د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې اسیر سوي 850 افغان حکومتي سرتیري خوشي کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي و چې د بادغیس په بالامرغاب کې د سخت نښتو په نتیجه کې 850 امنیتي سرتیري د طالبانو لخوا نیول سوي چې د خوشي کېدو لپاره یې هڅې روانې دي. خو د سه شنبې په ماښام د طالبانو ویاند قاري یوسف احمدي رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې دغه سرتیري د دوی د مشرتابه په امر خوشي سوي دي. دفاع وزارت تر اوسه د دغو سرتیرو د خوشي کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. د سالنګ لوی لار چې یوه شپه او ورځ تړل سوې وه بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل سوه. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالبصیر حبیبي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل سخت طوفان او واورې شوېدو دوی اړ کړل چې د سالنګ لوی لار د ترافیکو پر مخ وتړي. ښاغلی حبیبي وویل چې اوس دغه لار بیرته پرانیستل سوې خو نوموړي هغو موټر چلوونکو ته چې پر دې لار تګ راتګ کوي سپارښتنه وکړه چې په احتیاط له سالنګونو تیر سي. زموږ جدي سپارښتنه ده چې موټر چلوونکي دي په ورو سرعت حرکت وکړي، باید چې چاین او ځنځیر ولري، د انټي فریز یا د کنګل کېدو ضد اوبه دي ولري، یوه اندازه اضافي تیل د لزان سره په موټر کې وساتي او له یو بل څخه دي نه مخکې کېږي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس د نوروز په درشل کې پر دې لار د خلکو د سفر ګڼګوڼې او په عین حال کې طوفاني وضعیت او د سالنګ درنې واورې ته په پام سره وویل چې په سږني ژمي کې تر اوسه پر سالنګونو د سفر پر مهال خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. نه کاله مخکې د سالنګ پر لویه لار د واورو شویدو په نتیجه کې تقریبا 200 کسان مړه سوي او تر 200 زیات نور ټپیان سوي وو. د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې یوې الوتکې د ناستې پر مهال اور اخیستی دی. چارواکي وایي له پیښې د الوتکې ټوله سورلۍ ژغورل سوې ده. د ایران د بیړنیو خدماتو د ادارې مشر پیر حسین کولیوند وایي چې د الوتکې پرون سه شنبه ماښام هغه وخت اور واخیست چې د ناستې پر مهال یې ټایرونه په سمه توګه نو پرانیستل سوي. د نوموړو په وینا د دې فوکر سل ډوله مسافر وړونکې الوتکې ټولې سل سپرلۍ له مرګ ژوبلې پرته ژغورل سوي. دا الوتکه د ایران د هوایی شرکت یا ایران ایر اړونده چې زیاتې برخې ته یې زیان اوښتی دی. ویل کېږي ایران چې له څو لسیزو بندیزونو سره مخامخ دی له زړو الوتکو کار اخلي چې په نتیجه کې په وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې هوایی پیښې زیاتې سوي. د روسیې د دفاع وزیر په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره کتلی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي چې سرګی شویګو بشار الاسد ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام سپارلی دی. په دې اړه چې دا پیغام څه و جزیات نه دي ورکول سوي. د روسیې د دفاع وزارت اعلامیه وایي چې شویګو او اسد د سه شنبې په ورځ د نړیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې او د کړکیچونو له پای ته رسېدو وروسته د منځني ختیځ پر امنیت په خپلو کې خبرې وکړې. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو همداراز یادونه کړې چې د هیواد په ملاتړ یې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د پام وړ بریاوې ترلاسه سوي دي. نوموړي دغه ورځ پر لویدیځو هیوادونو هم انتقاد وکړ چې د ده په وینا په سوریه کې د مثبتو بدلونونو او کړکیچ د پای ته رسېدو په وړاندې خنډونه رامنځته کوي. روسیا او ایران په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم له مهمو ملاتړو هیوادونو څخه دي. امریکا په مشرۍ غربي هیوادونه بیا د اسد د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کوي. د وینزویلا لپاره د امریکا استازی وایي چې متحده ایالاتونو او روسیې د وینزویلا په اړه ګټورې او واقعي خبرې اترې کړې دي. خو ایلیوت ابرامز زیاته کړې چې دواړه هیوادونه تر اوسه هم د وینزویلا د کړکیچ د هواري پر څرنګوالي بیلابیل لیدلوري لري. ابرامز پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سرګی ریابکوف سره په روم کې له کتنې وروسته وویل د خبرو دغه پړه ستونزمن او په عین حال کې روښانه و. سره له دې چې د امریکا د ځنګړي استازي او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سه شنبې د ورځې لیدنه د تړلو دروازو تر شا وخو، ایلیوت ابرامز ویلي دا کتنه ځکه مثبته بولي چې دواړو لوریو د یو بل لیدلوري درک کړل. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د لاتین امریکا ګڼ شمېر هیوادونو په وینزویلا کې د مخالفانو مشر او د پارلمان رئیس خوان ګوایدو د دې هیواد موقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندلی دی. اخو روسیه، ایران، کیوبا، چین او ترکیه بیا نیکولاس مادورو د وینزویلا د ولسمشر په توګه مني. د کورنیو چارو وزارت وایي د نوروز د مراسمو د خوندیتوب لپاره پولیس د تیارسۍ په حال کې دي. دا هم اوري چې په غزنی کې بې وزلې کسان هم سیلاب ځپلو ته چنده ورکوي.
خلک در په دره دي وته باید یو بل ته لاس ورواړو له یو بل سره په مخ خو بس منل.
ځینې ناروغان تور لګوي چې روغتیا وزارت بهر ته د تداوي لپاره د ناروغانو په انتقال کې عدالت نه مراتوي. خو دغه وزارت وایي
ټول افغانستان ته 200 کسه تخصیص طبیعي یو ناچیز شده من تا ده هم چون اگه ملکونه کمک کهی بیاد خلق اخپل تکر تایره و شای اخپل خلق دی چیزی.
د اساسي قانون پر پلی کېدو د څار کمیسیون وایي چې حکومت له اساسي قانون څخه سرغړونه کړې ده.
ټول اساسي حقوق د افغانستان د خلکو نه تنها ورکړ شوي نه دي، حتی تضمینات یې هم له منځه تللي چې لومړی حق د ژوند حق دی.
په بهرني موضوعاتو کې نور سلطان نظربایف له نږدې 10 کلنې واکمنۍ وروسته د قزاقستان د ولسمشرۍ له څوکۍ استعفا وکړه. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نورو مطالبو تر څنګ د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. د دې خبرونه د سر موضوع را اخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نن چهارشنبه له ماښام څخه د نوروز د مراسمو لپاره لومړۍ درجه پوځي احضارات عملي کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت زرګونه سرتیري به په کابل او ښارونو کې د نوروز د مراسمو لپاره امنیتي تدابیر ونیسي. تیر کال د نوروز پر مهال په کابل کې د سخي زیارت ته څیرمه یو ځانمرګ برید تر 150 زیات کسان وژلي وو. نور تفصیل لأجمل عنا.
دا کال روسته ورځ ده او افغانستان په سختو امنیتی تدابیرو کې د 1399 هجری شمسی کال لومړی ورځی یا نوروز ته هرکلی وی. افغان چارواکی وی د پولیسو، ملی اردو او ملی امنیت ځواکونه له یو بل سره په همغږۍ توظیف شوي چې د نوروز په ورځ د هر ډول ناوړه پیښو مخه ونیسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا چهارشنبه د ورځې له ماښام څخه به د نوروز د مراسمو د امنیت لپاره په ټول افغانستان کې لومړنۍ درجه نظامي احضارات عملي شي.
ما در مسئله مشترک با وزارت دفاع ملی و امنیت ملی
نصرت رحیمی وایي موږ د دفاع وزارت او د ملي امنیت له ریاست سره په شریکه د خپلو هیوادوالو د بهتر امنیت او خوندیتوب لپاره له ټولو هغو امکاناتو چې لرو یې کار اخلو. ټول پولیس چې د امن نظم په برخه کې کار کوي په مرکز او ولایتونو کې به توظیف وي. که دقیقې ووایو شمیر به یې زرګونو کسانو ته ورسیږي. د تیر کال د نوروز د جشن پر مهال د کابل په لویدیځ کې یو ځان وژونکی برید وشو چې تقریبا 1.5 کسان یې ووژل او تر 15 تنو زیات نورې ټپیان کړل. دا برید د سخي زیارت ته نږدې چې د نوروز د جشن یوه مهمه سیمه ده ترسره شو. هغه مهال د داعش وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی و. خود کورنیو چارو وزارت وایي سږ کال به د افغانستان په شیعه میشتو سیمو کې د نوروز په ورځ د امنیت پر ټینګښت په ځانګړي ډول تمرکز وشي. نصرت رحیمی وایي موږ د شیعه میشتو سیمو د بهتر امنیت د ټینګولو لپاره د ملي امنیت د ریاست او د دفاع وزارت او زموږ له اپراتیفي برخو سره په شریکه یوه کړنلاره جوړه کړې ده. دې کړنلارې تر اوسه ښه نتیجه ورکړې او په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې په دې برخه کې د افغانستان د خلکو دښمنان ناکام شول. نوروز هر کال په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، جلال آباد او نورو ولایتونو په ښارونو کې په ځانګړي مراسمو لمانځل کیږي. دا نوروز تر ټولو لوی جشن په افغانستان کې په مزار شریف کې وي. دغلته د نوي کال د جنډې د پورته کولو له رسمي مراسمو وروسته د ګل سرخ میله هم پیلیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې د لویو ښارونو په هر ګوټ کې به امنیتي تدابیر له پخوا زیات وي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان امنیتي چارواکي به نن په یوه ګډه خبري غونډه کې د نوروز په مناسبت د خپلو امنیتي تدابیر جزئیات له خلکو سره شریک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د انتخاباتو په لومړنیو او وروستیو پایلو کې بریالي سوي ځینې کاندیدان له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د انتخاباتو پاتې پایلې ژر اعلان کړي. دوی پرون په یوه غونډه کې ټینګار کړی چې نور د پایلو ځنډ ورته د منلو وړ نه دی. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
که زه هم ټاکل شوې وه چې د روانې کب میاشتې په 15مه د ولسي جرګې د 14مې دورې نوی کال افتتاح سي، خو لا هم د دغې جرګې دروازې تړل سوې دي چې لامل یې انتخاباتي جنجالونه بلل کیږي. د تیرو انتخاباتو په لومړیو او وروستیو پایلو کې بریالي سوي یو شمېر کاندیدان په کابل کې سره راټول سوي وو او د دولت له مشرتابه یې وغوښتل چې زر تر زره د ولسي جرګې د 14مې دورې د پرانیستې مراسمو لپاره نیټه وټاکي. دوی په یو اعلامیه کې له انتخاباتي کمیسیونونو وغوښتل چې د پارلمان د افتتاح لپاره د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې ژر اعلان کړي. دغه اعلامیه له کونړ ولایت څخه ولسي جرګې ته په وروستیو پایلو کې بریالي سوي کاندید نعمت الله کریاب ولوستله.
له دواړو کمیسیونونو په ټینګه غوښتنه کوو چې دا ولس درایو درناوی وکړي. نور باید هیڅوک د ټاکنو د پایلو د اعلان پر وړاندې خنډ نشي. د نتایجو د پایلو یو ورځ نور ځان هم ولست منلو وړ نه دی.
وړاندې په اعلامیه کې راغلي د دولت د درېمې قوې یا پارلمان نشتون د نظام د کمزورتیا سبب ګرځي او د چا له نوم اخیستو پرته یې تور پورې کړ چې په دواړو کمیسیونونو کې یو شمېر کسان په لوی لاس غواړي د انتخاباتو پایلې له خنډ سره هم مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 15 میاشتې وړاندې د ولسي جرګې انتخابات ترسره سول، خو لا هم د 14 ولایتونو د انتخاباتو وروستۍ پایلې نه دي اعلان سوي. له قانون سره سم د ولسي جرګې له رخصتۍ وروسته د 14مې دورې نوی کال باید د روانې هود میاشتې په 15مه پیل سي، خو تر اوسه هم دغه دوره نه ده پیل سوي. بلخوا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا د پایلو په ځنډ باندې انتقاد کوي، خو په عین حال کې له کمیسیونونو غواړي چې د پاتې رایو په اعلان کې له شفافیت نه کار واخلي. د دغه بنسټ غړي صغرا سعادت د اعلامیې یوه برخه داسې ولوسته:
اعضای جدید کمیسیونهای انتخاباتي
هغه وایي د انتخاباتي کمیسیونونو نوي غړي باید له ناپاکو رایونو د پاکو رایو د تفتیش او څار میکانیزم چمتو کړي. د انتخاباتي اړوندو بنسټونو سره د هڅه وکړي چې تورې رایې له سپینو جلا کړي، چې د خلکو په ځانګړې توګه د پارلماني انتخاباتو د کاندیدانو قناعت حاصل شي. هڅه مو وکړه چې د ولسي جرګې د کاندیدانو د نویو غوښتنو په اړه د انتخاباتو د کمیسیون نظر راواخلو، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو یاد کمیسیون شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ویلو چې د ولسي جرګې د پاتې څوارلسو ولایتونو د رایو وروستۍ پایلې به په 15 ورځو کې اعلان شي.
د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون پرون د 5 ولایتونو او د هندوانو د حوزې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې. د دغه کمیسیون رئیس وویل چې دوی هڅه کوي د نورو ولایتونو پایلې هم ژر تر ژره اعلان کړي. واصل وصال پر دې مسلې راپور جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سه شنبې پر ورځ د غور، بلخ، پکتیکا، هرات او بادغیس د شند اهل هنود او سکانو د اوزې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی په کابل کې به خبري ناستې ته وویل د دغه ولایتونو د پایلو په تطبیقولو کې له پوره امانتدارۍ او بیطرفۍ څخه کار اخیستل شوی دی. اغلې نورستانی دا شنو ویل چې د ولسی جرګې تیر انتخابات له درغلیو او ستونزو څخه دکول
انتخاباتي گذشته ای خوب
بد مرغه تیر انتخابات خنه ول ستونزې پکې زیاتې وې. پراخې درغلې پکې وشوې، شفافیت پکې نه و او حق اقدار ته نه دی سپارل شوی. د ویلو د چې د غور ولایت محمد ابراهیم ملک زاده، عطا محمد دهقانپور، کرام الدین رضا زاده، ګلزمان نائب، فاطمه کوهستانی او رقیه نایل، او د بلخ ولایت غلام عباس ابراهیم زاده، احمد شاه رمضان، رئیس عبدالخالق، سیفورا نیازی، فوزی حمیدی او برېښنا ربی په ترتیب سره د دغه ولایتونو د خلکو د استازو په توګه ولسی جرګې ته لار موندلې ده. د محمد ابراهیم ملک زاده نوم د غور ولایت په وروستي لیست کې په داسې حال کې تر سترګو کېږي چې نوموړی څو ورځې مخکې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ او تر اوسه یې پر ځای بل کس نه دی پیژندل شوی. میرمن نورستانی وویل چې محمد مرزا کټوازی، نادرخان کټوازی، خالد اسد او سرای اکبری د پکتیکالو ولایت، او حبیب الرحمن پدرام، محمد رضا وطن دوست، عمر نسیم مجددی، حاجی محمد صادق قادری، غلام فاروق مجرو، استاد حمید الله حنیف، منور شاه بهادری، حاجی شاه پوپل، سید عظیم رضائی، حاجی نذیر احمد حنفی، الحاج غلام فاروق نظری، سید طه صادق، رحیمه جامی، مسعوده کروخی، ناهید احمدی فرید، سیمین بارکزی او شهلا غوسی د هرات ولایت ولسی جرګې ته بریالي شوه دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس همدا شنویل چې زیاودین اکازی، عبدالبصیر عثماني، علیشان نائب زاده او فریده بیکزاد له بادغیس، او نریندر سنگ خلیسا د اهل هنود او سکانو لوزی ولسی جرګې ته بریالي شوه دي. د ویلو ده چې د دې ولایت په نهایی پایلو کې نویو سیرو وکالت تلار پیدا کړی ده. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو رئیس زهره بیان شینواری ویل چې د شپږو نورو ولایتونو پایلې هم تر کار لاندې دي او ژر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته به واستول شي.
ولایت کې تحت بررسی هست کندهار او کوچیان.
د کندهار ولایت او د کوچیانو حوزه تر سیرون لاندې ده. د هلمند تر حقوقي تحلیل لاندې ده، او د کندوز، پکتیا، میدان وردګ، تخار، بغلان او ننګرهار د کمیشنرانو پریکړو ته چمتو دي، او ډیر ژر به د پاتې مراحلو لپاره د انتخابات خپلواک کمیسیون ته ولیږل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې دمه د 13 ولایتونو وروستۍ انتخاباتي پایلې اعلان کړې، او د غور، بلخ، هرات، پکتیکا او بادغیس ولایتونو د وروستیو پایلو له اعلان سره شمیر 23 ولایتونو ته ورسید، خو د 10 پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې لا نه دي وروستۍ شوې.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 100.5 صفحه هم نیولای سي.
که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه او تیري خبرونه په سبتي بڼه د ازادي رادیو پر وی پاڼه واوري. ادرس دې ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ځینې د ناروغانو کورنۍ وایي چې د افغانستان د روغتیا وزارت بهر ته د ناروغانو د لیږد په پروسه کې عدالت په پام کې نه نیسي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د ناروغانو اسناد تکمیل دي، خو روغتیا وزارت بهر ته د دوی په لیږدولو کې همکاري نه کوي. ناجیه سپی او په دې اړه نور تفصیل چې راپور د یو ناروغ د پلار په ژغ پیلېږي.
د وزارت سیا تمام مراجعه کردیم، اونا هم گفتند که شما پیسہ پیدا کردین، میتونین که 2000 ڈالر سے 3000 ڈالر موج مصرف کنین.
احمد سیار د خپل درویش کلن زوی مشتبه راتلین کیتا اندیخمن دی چې د ګردی ناروغي لري او ډاکټرانو ورته ویلی چې د نن په هیواد کې درملنه ناشونی ده. دغه کورنۍ د کابل د بادام باغ په سیمه کې په یو خټین کور کې اوسېږي.
ما نداشیم پیسہ، وخت اقتصاد ما زیات ضعیف است، 5 تا اولاد منو مرګمند که پیسہ نداشتم.
د مشتبه مور دی بابیا د خپل زوی د ناروغي پاړه وای
ما بچی کوم 23 سال
زما درویش کلان زوی دی چې څلور کال کېږي ګردی له فعالیت غورځېدلې دي. روختونونو ته مې وویل خو ګټه یې ونه کړه. عامې روغتیا وزارت ته مې مراجعه وکړه څو بهر ته د تلو یوه لار وښیي خو ګټه یې ونه کړه.
دا په داسې حال کې ده چې په کلني ډول لسګونه ناروغان د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په همکارۍ بهرنیو هیوادونو لکه ترکیې او هند ته استول کېږي، خو دغه پروسه په کراتو له انتقادونو سره مخ شوې چې ګڼې دغه ناروغان د پیسو یا اړیکو پر بنسټ بهر ته د درملنې لپاره لیږدول کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله مایار دغو انتقادونو ته داسې ځواب وایي:
دا خلکو ته چې په افغانستان کې علاج نه کېږي یو تعداد هغه وادي دي نه چې صحي کمیسیونونه دا تاییدوي چې دوی علاج په افغانستان کې نه کېږي، دوی هلته ځي. دا په اساس د کم رابطه یا چشونه ده. ټول افغانستان ته 200 کسه تخصیص طبیعي یو ناچیز شده، منتها ده هم چون اگه ملکونه کمک کهی بیا ده خلق اخپل تکر تایره و شای اخپل خلق دی چیزی
ده. در ملن لپاره بحرنه و هوادونو تا ده ناروغانو ده لیگت پا پروسه که محدودیتونه دلتا نخلاصه کیگی. ده افغانستان ده عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز ده سه شنبه پا ورځ ده یوی خبری ناستی پر محل ویل چه هسه کیگی سو بحر تا ده افغان ناروغانو ده لیگت پروسه محدوده او ده ننه په هواد که روغتی خدمتونه پراخ شه.
ما میدیکل توریزم
مکتبی توریزم تا پراختیا نه ورک کو، خلق هم نه هڅو او فلوی هم نه کو. زموږ هڅه دا ده اسو دنه په هیواد کې د افغانانو درملنه وشي.
خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دغه هڅې د دیبا او ناروغ زوی لپاره د قناعت وړ نه دي، ځکه په افغانستان کې د روغتیا خدمتونو معیاري کېدل پیسو او وخت اړتیا لري، هغه څه چې د دیبا کورنۍ نه لري.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
Stars and Stripes رسمانه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غني چې یو وختي لمن و چې وروسته له ولس کلونو جګړې به د سولې اتل شي او بیا به په انتخاباتو کې بریالی شي، د طالبانو د سرزوري له امله یې د هیله له لاسه ورکړې. د ورسپانې په وینا د ښاغلي غني یو شمېر رقیبانو له طالبانو سره په لوړه کچه ملاقاتونه کړي او امریکایي چارواکو هم له اونیو راهیسې د تړلیو دروازو شاته د طالبانو له مشرانو سره کتلي دي. Stars and Stripes لیکي د وضعیت ولسمشر غنی ناهیلی کړی او د خپل ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب له لارې پر امریکایي چارواکو انتقاد کړی دی. ښاغلی محب تیرونی له امریکا څخه د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړ چې د سولې له خبرو د کابل حکومت منصبی کوي. د ورسپانې په باور محب چې په متحده ایالاتونو کې د افغانستان د سفیر په توګه هم دنده لرله، وروسته تر روسیو انتقادونو له امریکایي چارواکو سره په راتلونکي کې له تماسونو منع شوی دی. ورسپانې لیکي چې په دې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ له تبصرې کولو ډډه وکړه. په دې مطلب کې د ویلسن تحقیقاتي مرکز د څیړونکي مایکل کوګلمن په وینا راغلی دي چې د محب له غوسې ډکې خبرې د سولې له بهیره د کابل د حکومت له بهر پاتېدو څخه د مایوسۍ څرګندونه کوي. د خبریالانو د خوندیتوب د ټولنې په خپرونه کې بیا د افغان خبریال سلطان محمد خیرخوا مړینه په سختو ټکیو غندل شوې ده. دغې ټولنې په دې لیکنه کې له چارواکو غوښتي دي چې د دې پیښې تحقیقات وکړي او په افغانستان کې د خبریالانو د حفاظت لپاره هلې ځلې پیاوړې کړي. خیرخوا په خوست کې د یوه شخصي تلویزیون خبریال و او له یوې راډیو سره یې کار کاوه. دی د جمعې په ورځ د خوست په ښار کې وسلوالو وویشت چې بیا یې د همدې ورځ په ماښام له اخیستو ټپونو سا ورکړه. داعش د دې برید مسؤلیت منلی دی. تېره اونۍ په هلمند کې هم د خبریال نثار احمد احمدي د وژلو هڅه وشوه، خو احمدي ټپي شو. د خبریالانو د خوندیتوب د ټولنې په وینا په 2013 کال کې په افغانستان کې لږ تر لږه 13 خبریالان وژل شوي دي.
په غزنی کې د ځینو فعالانو لخوا د هغو کسانو لپاره د چندې او بشري مرستو ټولولو په هدف خیمې درول سوي چې وروستیو سیلابونو اغیزمن کړي دي. په غزنی کې سږ کال ډېره واوره سوې چې خلکو ته یې مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه راپور راکوي.
نن په دې یو په واه کې د کور سرپناه نه لري او آرمی او د ماکان جوړی نه لري.
دا په غزنی کې د مدني ټولنو له لوري راوتلي ځوانانو غږ دی چې د ښار په بیلابیلو برخو کې خیمې درولې او په دغه ولایت کې د سیلاب ځپلو لپاره چندې راټولوي. دوی وایي تیر کال یې هم د دغه مصیبت ځپلو لپاره 25,000 افغانۍ راټولې کړې وې او سږ یې هم ورته مخه کړې ده. خو دلته ځینې هغه کسان چې د خپل وس مطابق ورسره مرسته کړې وایي دولتمند او سرمایه داران دې له خپلو هیوادوالو سره مرستې وکړي. ځینې کسان چې خیرن کالی اغوستي زاړه او پر خټو ککړ ګوټنه یې پر پښو دي او له ځینو سره یې لاسي کراچۍ هم دی. د ښار په پرخي څلور لارې کې دغه خیمې ته راځي او په آیانه ورکولو کې ونډه اخلي. څو تنو یې ازادي راډیو ته وویل په خپله هم د دوو لاسو په مزدوریو بوخت دي خو بیا یې هم مرسته وکړه.
لال محمد ته دي نور زم دغه کومک ته ورسره وکړه. دغه وبا لري د مسکینان دی لیدلی دي تاسو سره دین خورای کوو کړه. دغه خلکو سره صلاح دی وکړي ټول راسي او دغه خلکو سره کومک وکړي. خلک در په در دي وتبا دی یو بل ته لاس ورورو یو بل سره کومک وکړو. بس مونږ مانه محمد خان ما چې په وښ کې زله هر مسلمان سره کوڅه هزارې کو ازبک تاجه کې د مول ټول باید مول ټول مسلمان سره دغه کومک وکړي په 15 روپیه.
مدني فعال ولی جان کوچای وایي له خلکو سره د خپلو هیوادوالو غم دی او د چندې په جمع کولو کې ورسره ونډه اخلي خو ډیری برخه یې ناداره طبقه ده.
موږ تاسې په خپلو سترګو ولیدو چې هغه خپله ګزاره یې هم د کراچیواني ده او هم رکشاوانان دي او هغه خپله راځي چې هغه کومه شی چې په وس کې وي خدای وس هغه په صندوق کې اچوي. د دې خلکو لپاره چې دغه حاسب دی لیدلی ده او دغه په دې باندې تیری شوي دي غواړي چې نور خلک له دې ماغه نه وژغوري.
مدني فعال اسمت ترکی آزادی راډیو ته وویل دغه راټولې سوې پیسې به پر سیلاب ځپلو کورنیو باندې ویشل کیږي.
د خیمه د غزیر مدني ټولن له ادرس نه درول شوی او دغه پیسې د مدني ټولن لوري را جمع کیږي او ځدی اوادي سیاست ته سپارل کیږي چې بیا به هم د مدني ټولنو په نظارت باندې دغه پیسې مستحق کسان ته ویشل کیږي.
په غزنی کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست رئیس حافظ الله ګلستانی وایي تر اوسه پورې د یو جماعت په ګډون تر اویا پورې کورونه د واورو او بارانونو له امله زیانمن شوي او څلورو کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. خو د زیاتو واورو د ورېدو له امله د نورو ځاني او مالي زیانونو ویره لیدل کیږي. سږ کال په غزنی کې د تیرو لسو کالو په پرتله زیاتې واورې سوې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورې. او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. نور سلطان نظربایف له نږدې دیش کلنې واکمنۍ وروسته د قزاقستان د ولسمشرۍ له څوکۍ استعفا وکړه. نظربایف ویلي چې له ولسمشرۍ تر استعفا وروسته به د واکمن ګوند د مشر او د خپل هیواد د ملي امنیت شورا د رئیس په توګه پاتې سي. اروپایي ټولنې د قزاقستان او سیمې د ثبات لپاره د نظربایف هڅې ستایلې دي. نور تفصیل له اجمل انت خبرې.
درې لسیزې کاره واک او بلاخره ګوښه کېدل. نور سلطان نظربایف لنه سلویخ کلنې څخه د قزاقستان د حکومت مشري کوله. نو مولا چې وس اتاویا کال عمر لري د پخانی شوروي اتحاد لنړیدو وروسته د دې هواد د لومړي رهبر په توګه د 1990 میلادي کال د اپریل په 14 نیټه کار پیل کړی وو. نظربایف د سې شنبې پورس په یو ټلویزیونی وینا کې اعلان وکړ چې بل اخره د استعفا ستونزمنه پریکړه کړې ده. نظربایف وایي سکال مې د هیواد د مشر په توګه د کاري دورې ډېر شمه کلیسا ده. ما د خپلو ویاړلو خلکو لخوا دا ستر ویاړ درلود چې د خپلواک قزاقستان لومړنی رهبر اوسم. نن به قسیم توکیبایف د قزاقستان د موقت ولسمشر په توګه لوړه وکړي. په دې ترتیب ټاکل شوی چې په دې هیواد کې به په 2000 میلادي کال کې د ولسمشرۍ انتخابات وشي. ویل کېږي چې د نور سلطان نظربایف لخوا د استعفا ناڅاپي اعلان په قزاقستان او نړۍ کې ډېر خلک حیران کړي. اروپایي ټولنې د نظربایف له دې اعلان وروسته نوموړی ستایلی او د سولې، ثبات، امنیت او اصلاحاتو لپاره یې د نوموړي هڅې مهمې بللې. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی ویلي د نظربایف د ولسمشرۍ پر مهال قزاقستان په سیمه او نړۍ کې د یو ښه همکار په توګه پاتې شو. د قزاقستان ولسمشری دفتر وای نور سلطان نظربایف د دې هیواد د ولسمشری له څوکۍ څخه د ګوښه کېدو پریکړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم شریکه کړې ده او زیاته کړې چې دواړو مشرانو منلې چې خپلو کې به راتلونکي کې هم اړیکې ساتي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوپ د پوتین او نظربایف ترمنځ ټلیفوني خبرې تایید کړې خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. نور سلطان نظربایف په قزاقستان کې د مشرتابه د اوږدې مودې له کبله د بشري حقونو او سیاسي فعالانو له انتقادونو سره مخ و. اوس هم دا انتقادونه شته چې د قزاقستان د ملي امنیت د شورا د مشرتابه څوکۍ چې نظربایف ته ورکول کېږي ډېر واکونه لري او نوموړی به لا هم په پریکړو کې مهم رول ولري. نظربایف یو واده کړی او د داریگا، دیناره او علیه په نومونو درې لوڼې لري.
تاسی ازادی رادیو ته غوږی است. په خبرونه کې نور مسایل هم تعقیبوو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې پروسه له کړاوونو ډکه ده. شغلی خلیلزاد تېر شپه په ټویټر کې لیکلي چې پرون یې د واشنگټن لپاره د افغانستان له سفیرې رویا رحماني سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان په 400 ولایتونو کې 322,000 زیات هغه کسان معلوم کړي چې وروستیو سیلابونو ځپلي. طالبان وای د بدغیس په بلمرغاب کې اسیر سیوی اته 52 افغان حکومتي سرتیری خوشی کړی دي. د سالنګ لوی لار چې یو شپه اورس تړل سوی و بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانستل سو. تهران په میهرآباد هوایي ډګر کې یوې الوتکې د ناستې پر مهال اور اخیستی دی. په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتی. د روسیې د دفاع وزیر په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشر الاسد سره کتلی. د وینزویلا لپاره د امریکا استازی وایي چې متحده ایالاتونو او روسیې د وینزویلا په اړه ګټورې او واقعي خبرې اترې کړې دي. اته بجې او یو دیش دقیقې سمې. شاکر له کندهار په خپل سیمه کې لیکلي زلمی خلیلزاد باید افغان حکومت ته د سولې د پروسې په اړه معلومات ورکړي چې اندېښنې په دې برخه کې له منځه ولاړې سي. بشری حبیبزی د لوګر له ازري ولسوالۍ لیکلي باید حکومت او طالبان اول اوربند وکړي بیا د سولې خبرې ترسره کړي. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي د سولې په حق له خلیلزاد له خبرو د بسوګي واده جوړ شوی چې کله ورته خلک خوشبینه سي بیا پکې یو خند رامنځته سي. اجمل مسعودزی له پکتیا څخه لیکلي له حکومت هیله کوو چې د ملکی خلکو بمبارول بند کړي دا مو د ولس سره نور هم فاصله زیاتوي. حاجی نادر د کندوز له امام صاحب ولسوالۍ لیکلي نوې کال دی خدای پاک د سولې کال وګرځوي. سبحان الله نبیل له کونړ لیکلي د سولې د بین الافغاني مذاکرو لپاره ملي اجماع ته لومړیتوب باید ورکړل سي. جعفری په خپل سیمه کې لیکلي افغانان په هر قیمت چې وی په خپل هیواد کې سوله غواړي. امیر خان ایوبی له هلمند لیکلي یو اونۍ وسوه چې د پانتونونو دروازې بندې دي او استادان پانتون ته نه ورځي باید چې د دې مسئلې غم وخوړل سي. او عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي حکومت او خیریه مؤسسې د وروستیو سیلاب ځپلو سره باید چې مرسته وکړي چې زیاتې ستونزې لري. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون وایي چې په 90 ملیس کال کې د دولت درې ګونو قواوو د اساسي قانون له ځینو مواردو سرغړونه کړې ده. خو د افغانستان ستره محکمه وایي چې په دغه کال کې قانون په ښه توګه عملي شوی دی. بلخوا د حقوقي چارو پوهان وایي چې ډیری کارونه د اساسي قانون له مادو سره سم نه دي ترسره سوي. تفصیل له خان محمد سین څخه.
د افغانستان د اساسي قانون له تصویبېدو نه 15 کاله وروسته بیا هم په یو شمېر مواردو کې د دغه قانون د ځینو اړخونو پر نه پلي کېدو انتقادونه کیږي. د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار کمیسیون د 90 لمریز کال په پای کې ازادي رادیو ته وویل د دوی ارزونې ښیي چې د دولت درې ګونو قواوو د اساسي قانون له ځینو مواردو نه سرغړونه کړې ده. د دغه کمیسیون غړي سید ابوبکر وویل په دغه کال کې د اساسي قانون پر پلي کېدو لازم سار کړو موندلې ده چې درې ګونو قواو ځینې قانوني سرغړونې کړې دي.
تصویب قانون اساسي تا به امروز حدود 21 مورد بود.
د وویل د اساسي قانون یو شمېر مورد د مقننه، اجرائیه او قضایه قوې لخوا نه دی پلي شوی. د هر قوې په خپل وار سره له قانون نه سرغړونه کړې ده. موږ دا سرغړونې د رسنیو او د کمیسیون د سایت له لارې اعلان کړی چې د افغانستان خلق په جریان کې وي.
مردم افغانستان در جریان قرار بگیرد.
دی وایي د قانون د نه پلي کېدو یو لامل په هیواد کې ناامني او له قانون نه د خلکو بې خبري ده. د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار د کمیسیون غړي او منشي عبدالروف هیروي د دولتي او غیر دولتي بنسټونو لخوا د قانون له موادو نه سرغړونه د اندېښنې وړ ګڼي او وایي د دغه قانون پنځمه، څلورویشتمه، نهمه، اویایمه، نویمه، څلور نویمه، یو سل اته ویشتمه، یو سل څلور دیرشمه او داسې نور موارد ډېر ځله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون، لوی څارنوالۍ، محاکمو او داسې نورو بنسټونو لخوا نقض شوي دي. د افغانستان اساسي قانون په 1302 لمریز کال کې د یوې مهمې ملي وثیقې په توګه په 12 فصلونو او 128 مادو کې تصویب شو. د دغه قانون له تصویبېدو راهیسې انتقادونه کېږي چې سم نه دي پلي شوي او همدا چې له ځینو مواردو نه یې سرغړونه هم شوې ده. خو د افغانستان ستره محکمه وایي دغه قانون په عدلي او قضایي ارګانونو کې په ښه توګه پلی شوی او په ځینو مواردو کې ترې حتی سرغړونه هم نه ده شوې. د ستر محکمې ویان امان الله ایمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم دا به ډېره سخته چې موږ د دې لپاره فیصدي وټاکو، اما په کلیت کې د خپل دغه ارګان د خپل ایجادي فلسفې سره سم په مشخصه توګه باندې هڅه ادا کړي چې قانون ښه تطبیق شي، عدالت ښه تعمین شي او ښه ودی، او د دې ترڅنګ تغییرات ډېر ګسترده راغلي دي. دا تغییرات په خپله د قانون د ښه تطبیق لپاره زمینه مساعده کړې ده.
د اساسي قانون ترڅنګ ځینې نور فرعي قوانین هم شته چې د ملي شورا د تصویب او د ولسمشر له توشې وروسته نافذ او د دفترونو د چارو په پرمخ بیولو کې کارول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسی جرګه وایي په 90 کال کې په سلګونو قوانین او مقررې تصویب کړي دي. د دغه جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل:
ما در حدود بیشتر از 410 قانون
دوبل مونږ د جرګې پښپاړه سم دوره کې شاوخوا 410 قوانین او تقنینی اسناد تصویب کړي دي چې شاوخوا 103 قانونه، 30 فرمانونه، د بودیجې 13 سندونه او 130 نړیوال اسناد پکې شامل دي. په دغه دوره کې تصویب شوی دي.
ما در دوره دهم په تصویب رسیدلې.
کابل خاریان دا منی چې قانون په ځینو برخو کې د دولتي ادارو او په تیره د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا پلی کیږي، خو د دوی په خبره په بیوزلو او کمزورو خلکو. د کابل ښار یو اوسیدونکي جاوید ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې په دولتي ادارو کې سچ په هر نگاه کې قانونوالي سو قضا سو خپل ډول ځای کې قانون په سړي باندې تطبیقي چې هغه بیچاره او قانون سرغړونه هغه سړی کې چې زوروري پیسو ولای نو دا خلق باندې تطبیقیږي چې کمزوري ضعیف وي. نو دا تاسو زوایا شوم چې په افغانستان کې د شفافیت قانون تطبیق شوی فساده نقص کیږي.
د افغانستان ځین قانون پوهان وای په دې هواد کې ډیر زله قانون نه سرغړونه شوی او په ډیرو لګو مواردو کې پلی شوی دی. د دغه حقوق پوهانو لړلې عبدالشکور دادرس ونویم لمریز کال کې د قانون د پلی کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د اساسي قانون د 128 مادو څخه په ټولو برخو کې نه تعلیم متوازن دی، نه د افغانستان په برخو کې صحت شته او نه کار. ټول اساسي حقوق د افغانستان د خلکو نه تنها ورکړ شوي نه دي، حتی تضمینات یې هم له منځه تللي چې لومړی حق د ژوند حق دی.
خو د حقوقي چارو د یوې بلې برخې پوه اجمل هوډبن وایي پرته له شکه په ډېرو مواردو کې قانون پلی شوی، خلکو د قانون تر چتر لاندې ژوند کړی او له خپلو حقونو نه یې ګټه اخیستې ده. د ده په خبره په ځینو مواردو کې له قانون نه سرغړونه هم شوې، خو په کار ده چې په راتلونکي کې په پام کې وي او د تکرار مخه یې ونیول شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلې ومني. دا اونۍ به د بیلابیلو پیغامونو په ترڅ کې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ستونزې او د چارواکو خبرې تر وورم چې لازادي رادیو سره کړې دي. د نور ولایتونو او شهرونو څخه هم تاسو نظرونه او شکایتونه سته، خو د خبرونه د وخت په امکینو له سره به خبرو کوم. خو تر څه د مخه غوړم هغه پیغامونه په ګډه وورو چې تاسو دوستانو د افغانستان د عمومي غوښتنې یعنی د سولې په اړه استولې دي. په همدې سره به خبرونه پیل کو.
السلام علیکم، زاج محمد یم، زابل ولایت خاک افغان ولسوالی. خدای دې کثر په هغه باندې غونډه باندې یو د هغه نظر درکوم. خدای دې وکړي چې دا جوړ وشي، موږ هم کول ورته انتظار یو. که چې خدای دا جوړ وکړله، موږ لپاره مخ ډېر کومکونه دلته راولېږي. خدای په امان.
السلام علیکم، هغه ګولم د کندهار مې څنګه ولې دي؟ ما د طالبانو د امریکایانو سره راغلی چې سرکشي مې خپله جوړ خبرې د سره وکړي. بالای د افغانان نه کتلې، بس د ډېر ستړي سوله څو د څو بې وژني، څو د څو د څو بې خطري. بالای د جوړ خبرې وکړي، ورباندې اعلان کړي چې دا پاک افغانستان په کرار کې. وسلام.
السلام علیکم، زه شاکر پارپیان د هلمند ولایت نه. زه د افغانستان د حکومت او طالبان دواړو نه دا هیله کوم چې په خپل منځ سره کښېني او خبرې سره وکړي. نور نه پاکستان ته اجازه ورنه کړي زموږ په سوله کښې مداخله وکړي، ځکه چې که پاکستان مداخله وکړي زموږ د افغانستان په سوله کښې پاکستان ته به سوله را نه شي. پاکستان زموږ دشمن دی او زموږ په خرابه خوشحاله دی. وسلام. داحترام.
السلام علیکم، زما ټوله د افغانستان عام ولس ته دا وینا ده چې د سوري د پاکستان کولو ځوانانو ته چې کوم فساد تشکیل کړی دی په دې پیسو کښې، هغه باید چې ورک شي. او کومو مجاهدینو طالبانو ته زما دا وینا ده چې خپل پر عام ولس باندې زړه وسوځي، د سوري پاکستان ته ځانونه منتظر کړي. او سلام.
سلامونه، احترامات، محمد حکیار یم، د کندهار ولایت نه مې تماس نیولی دی. مراور وروڼه، وسلوال طالبان یا وسلوال کومه ډله چې په افغانستان کښې تخریبي عمل ترسره کوي، هغو ته یو خاص پیغام لرمه چې اول په وسلوالو طالبانو باندې دا غږ کوم چې هر هغه کومه ډله یا هر هغه کوم کړۍ چې زموږ د افغان ملت په زیان یا په تاوان تمامېږي، لکه زموږ څه مکاتب ورانوي، زموږ څه کلینیکونه ورانوي، زموږ څه مدرسې ورانوي، زموږ څه سړکونه او پلچکونه ورانوي، د هغو مخه باید وسلوال ونیسي. ځکه چې په دغو کارونو کښې د دوی هم تاوان دی او د افغانستان خصوصا د افغانستان د ولس هم تاوان دی. باید هم دوی وکړي، هم یې افغان حکومت وکړي. خو زما پیغام ورته دغه دی چې د سولې په باره کښې باید د افغان حکومت سره مخامخ دوی خپله کښېني. لکه محترم ولسمشر محمد اشرف غني چې دا خبره کړې ده، که دوی دفتر په جلال آباد کښې غواړي، کې په هلمند کښې غواړي، کې په کندهار کښې غواړي، کې په کابل کښې غواړي، په هر ولایت کښې وي، چې دوی دفتر وغواړي، د سولې په باره کښې مخامخ باید کښېني خبرې وکړي. دا تر ټولو غوره بولمه چې دوی په مسکو کښې یا په روس کښې یا په بل مملکت کښې یا په قطر کښې دوی کښېني، د سولې خبرې کوي. باید په خپل به مملکت کښې مخامخ دوی ته کښېني. دا یو ښه فرصت دی. خو زما پیغام دی کشر ور پسې پټ تاسې ته داسې دي چې نور راسئ او خپل ملت ته یو داسې ګام، یو داسې صلح راولو چې د یو بل چا وي، د یو بل چا کړي، د یو بل چا لاس په موږ تس کښې نه وي. نو الحمدلله موږ څوس اسلامي او د مسلمانۍ مملکت مو دي، دولت مو دي، راسئ خپل په خپلو سره کښېنو او دغه کومې ستونزې، کومې ناخوالې، کومې شرطونه چې موږ څوس لرو، هغه مخامخ باید سره وړاندې کړو، د خپلو خلکو سره خپل په سترخان باندې کښېنو او د صلحې خبرې ورته وکړو. ومن الله توفیق.
السلام علیکم، ترګل کوچی خبرې کوم، د خوست ولسوالۍ نه. وروره، دا څه رقم سوله ده؟ د افغانستان خرید او فروش روان ده. یو ورځ مسکو کښې سوله، یو ورځ پاکستان کښې، افغانیان نه ته خبر. دغه سوله د افغانستان خلکو ته هېڅ د منلو وړ نه ده. سوله باید افغانستان کښې دننه په یو ټغر اوسي. طالبان ورونو نه دا خواهش لرم چې دوی راټول شي، پاکستان او روس کښې ټولې موږ ته ولاکه ګټه ورسوي، دا شرطي منډې د کتو پورته. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو، د افغانستان د سولې په اړه مو ستاسو د پیغامونو څو بېلګې واورېدلې. اوس به د ننګرهار ولایت د یو شمېر اوسېدونکو شکایتونه او ستونزې واورو چې موږ ته یې رسولې دي.
السلام علیکم، تاسو سلام. چې دغه د شیرزاد ولسوالۍ چې کوم سړک و او په دغې باندې کار روان دی، او په مملي ساحه کښې دا یې شپږو میاشتې کېږي چې په هماغه ساحه کښې په ټپه ولاړ دی. د وزارت فیدامې نه غواړو چې په دغه سړک باندې همکاري وکړي او دغه سړک ژر کار پرې شروع کړي. په دغه سړک ته زمونږ زراعت ته ډېره ګټه رسېدلې ده. مخکې به چې یو موټر مونږ سره جلال آباد ته په 3000 او په 2500 روپۍ در بس راتللو، اوس مونږ سره په 1500 او په 1800 روپۍ باندې راځي. د دې سره به نشه یي توکو مخه هم ونیول شي، او دې سره به ټول بزګران چې کوم دي هغو به زراعت ته مخه شي، او نو دې سره به ډېر لاسته راوړنه حکومت ولري.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه زموږ درخواست خواهش پیشنهاد دا دی، زموږ د لالپوري ولسوالۍ د چکنور ساحل امنیتي ځواکونه راځي په موږ باندې چاپې وهل کېږي، دوی ګناهګار یا غیر ګناهګار د مخې ورته کار وي، دارنګه کوټې راباندې راوارتوري، مړې کړو په کوټو کې مړ کې، بیا راباندې کوټې راواتې، دارنګه بلونه رانه وژني، موږ وژني. تاسو یقین وکړئ چې داسې خلک داسې راځي چې بېخي طالبانو سره په لار امنی کې خلکو سره مړ کېږي، ټکول کېږي، د تکلیف او زخمت نه د کورونو او زمین نه خلاصېږي. زمونږ خوب نشته دی، زمونږ سکون نشته دی، زمونږ پراخه دین نشو کولی، اخلاص دین نشو کولی چې شپه شي. بس همدا سوال او زهري کوو چې الله پاک